دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې یو امریکایي لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د موجودیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونه کوو. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسی په موکړې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر ویلي په افغانستان کې له رسي د وضعیت تشکولو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. نن به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل ویلي په افغانستان کې بنبسته له رسیدلي حالت د وټلو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. جنرال وټل بیګا د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل زه باور لرم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د مشورې اغیزمن ماموریت زیاتو عسکرو ته اړتیا لري. جنرال وټل زیاته کړه چې په دې اړه یو کړنلاره تر کار لاندې ده. هغه ونه ویل چې څومره عسکرو ته اړتیا ګوري او څو وخت به وروستۍ پریکړه کیږي. په افغانستان کې اوس 8400 امریکایي عسکر میشتي او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې د نورو عسکرو د استولو پلان لري زیات وضاحت نه دی ورکړی. خو تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روان جنگ کې د پرمختګ لپاره زرهاوو اضافي عسکر ضروري دي او ټینګار یې وکړ چې دا مسله به په نږدې وخت کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. د چین د حکومت د امنیت او تروریزم ضد کمیسیون مشر چینګ ګوپینګ وایي هیواد یې په باید د افغانستان حالات نه نږدې وڅاري. د چینایي چارواکي رویټرز ته ویلي موږ باید دا مسله چې افغانستان د تروریستي او افراطي ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی له نږدې وڅارو ځکه دا سیستر پرمختګ به د چین شمال لویدیځو پولو ته جدي امنیتي خطر پیش کړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د واخان په سیمه کې له چین سره تقریبا 350 کیلومتره ګډ سرحد لري. د رویټرز په حواله د چین حکومت له هغو یغور مسلمانانو اندېښنه لري چې له افراطي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه او عراق ته تللي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي امنیت شورا نن نوې غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کړې او د دوی درې میاشتنۍ رپورت به بحث پکې وړاندې شي. یو نامه د نومبر له پایله د جنوري تر پایه د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو رپورت برابر کړی چې د دې دفتر مشر تدامي چې یماماتو به د غونډې ګډونوالو ته توضیح کړي. د یو نامه په رپورت کې ویل شوي چې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله 3% زیات شوي او پر ملکي که اهداف او وسلوالو حملو په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړی دی. د امنیت شورا د نن غونډې مشربه چینند کابل په وخت ماشام 9 بجې پیلېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي. د امریکا د سنا دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترجمانانو او نورو حقوقو کسانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام SIV به بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د پروګرام لپاره ویزې ورسره خلاص شوې دي او د مارچ لومړۍ نیټې د ویزو لپاره له کاندیدانو سره مرکې بندي کړې دي. سناتور جین شاهین ویلي چې د دې پروګرام ځنډیدل افغانستان کې د امریکا متحدانو ته دا پیغام ورکولای شي چې هغوی ته مشاور اړولې ده. هغه وویل چې د پروګرام ته باید ژر تر ژره نوري ویزه ورکړسي. د جین شاهین په وینا لږ تر لږه 10000 افغانان د ویزو په انتظار دي. سناتوري جین شاهین ویلي دا یو اخلاقي ضرورت دی چې کانګرس په بیړني ډول دا غلطي اصلاح کړي. او په هند کې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوریزه سیالي روانه ده. سیالي د ماپښین په یوه بجه پیل سوه او په افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز غروال د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوبډله له هر اړخه چمتو ده، هم روان له لحاظه هم له فزیکي لحاظه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو لمړنۍ لوبه د شپږو وکټونو په توپیر ګټلې. د افغانستان او ایرلند په مسابقو پر روانه لړۍ کې 3 شلوریزه او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړې. وروستۍ لوبه د مارچ پر 28 ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به په دې کتنه کې په سوریه او عراق کې د روان کړکېچ، اقتصادي اړیکو، انرژي او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې له اروپایي اتحادیې او د ناټو له غړو سره د ترکیې اړیکې نازک سوي دي. جرمني پر اردوغان له دې امله چې د هغه هیواد چارواکي له نازیانو سره پرتله کړي سخت انتقاد کړی دی. د جرمني حکومت په وروستیو کې د هغه هیواد په زیاتو ښارونو کې د میشتو ترکانو او د ترکیې د حکومت د وزیرانو غونډې لغوه کړې. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې پوتین او اردوغان به د امکان تر حده پر زیاتو مسایلو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ته ویلي څو چې ایراني سرتیري او پوځي سلاحکاران په سوریه کې وي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدلی. بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د نتنیاهو دفتر ویلي هغه له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم وویل تر کومه پورې چې ایران په سوریه کې وي او وایي چې اسرائیل به له منځه وړي په سوریه کې سوله نشي ټینګېدلی. دی وایي موږ څرګنده کړه چې د سوریې په اړه اسرائیل په سوریه کې د یوې موافقې سره هیڅ مخالفت نه لري، خو موږ له دې امکانه سره چې په داسې توافق کې چې په سوریه کې کیږي او ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ورسره ټینګوي شدید مخالفت لرو. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشره پارک گیون هی په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. د محکمې نننۍ حکم هاته دې ته لار پرانیزي چې پر پارک گیون هی جنایي دوسیه د دې په اړه پرانیستل شي. پارک گیون هی 15 کلنه او د جنوبي کوریا د پخواني دیکتاتور مشر لور ده. هغه د جنوبي کوریا لومړی ولسمشر و چې په دیموکراتیک ډول وټاکل سو، خو د جمهوري ریاست د دورې تر رسمي ختم مخکې له دندې لرې شوه. او د نیپال په غرنی سیمه جارکوټ کې یو موټر نن له سړکه دریاب ته ولوید او 15 تنه پکې مړه شو. ویل کېږي چې سړک د غره په ډډه کې تیر سوی و او لاندې دریاب و. په دې پیښه کې لسهاو تنه زخمیان سوي دي. جارکوټ د نیپال د پلازمینې کټمنډو په 2.5 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. په نیپال کې د سړکونو د خرابوالي او د زړو موټرو له امله هر کال زیاتې ترافیکي پیښې کېږي. په دوبی کې هم یو موټر په نیپال کې له سړکه وښوید چې لږ تر لږه 18 تنه پکې مړه شوي وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبروي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې د وسنی په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نور ځواکونه ته اړتیا ده. همدارنګ مولا دې خبره و چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي وایي چې د امنیت شورا نننۍ غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې او دوه درې میاشتو ریپورت دغه بحث ته وړاندې کی. دا غونډه نن د کابل په وخت ماخام په نیویارک کې جوړیږي. په دې غونډه کې به په کوم مسلو بحث وشي دا موضوع هم څیړو. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سرکونو د نشټوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېږي. ډېر
ناروغان شي، سخت ناروغان یا غمند شي، د ولادت تکلیف لري، چې راځي په لاره کې زیاتره منځ ځي.
همدارنګه به کندهار ته لاړ شو. په کندهار کې د پوهان علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې لیکوالو، فرهنګیانو او ادیبانو د نوموړي د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه وکړه.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو.
که وختو د افغانستان او سیمې پاړه نور ریپورتونه هم لرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم ل یاد مو پاسه. دا د ازادي رادیو ده. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو غوښتنه کړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس ته وویل د افغانستان د جګړې د وسنی په ټپه درېدلې حالت د ماتولو لپاره نور ځواکونو ته اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. د مسلې نور جزئیات به له فریبا ظاهر نه واورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز
We are developing a strategy and we are in discussion.
دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوس مهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باوري یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي. څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او وویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چه پا افغانستان کی جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قربانی ده. باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې څه باندې 10,000 پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپله کوي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي وایي د امنیت شورا نن غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې او دوی به پکې درې میاشتنی رپورت وړاندې کړي او په رپورت به بحث وشي. د دې مسلې نور تفصیل له فرشتي جلال زیناورو.
په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د افغانستان ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپلو کاري اړیکو د ښه کولو هڅې جاري ساتلې وې. ګڼ شمېر حکومتي چوکۍ تشې دي. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځانګړې ادارې د اصلاحاتو او د ټاکنو د ترسره کېدو د شرایطو د برابرولو هڅې کوي. په رپورټ کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه بریالۍ سوې، خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په رپورټ کې راغلي چې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ نښتې او شته رسېدلې دي او په 2018 میلادي کال کې وضعیت هماغسې خراب پاتې سوی دی. د رپورټ په حواله په افغانستان کې پر ملکي اهدافو د خونړیو حملو له امله د ملکي تلفاتو شمیر په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ وایي له دې امله په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې نږدې 15,000 ملکي افغانان زخمیان شوي او وژل شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله د ملکي تلفاتو 3% زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې د افغانستان د سیمه ییز موقف په اړه ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې له اسلام آباد سره د کابل روابط لا کمزوري شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوري په لسمه په کندهار کې تر انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ولسمشر د سلاحکار محمد حنیف اتمر په ګډون یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په زغرده وویل چې حمله بهرنیو کړیو کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دا رپورټ د نومبر له لومړۍ نیټې د جنوري تر 1 نیټې ځینې مهمو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو ته اشاره کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس او په امرتسر کې د آسیایي هیوادونو غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې وشوې یادی شوی دی. دو یونامه پر پورت که دا افغانستان پر داس نریوال غوندی مهم بل سوی خو وای چی د ملکی خلکو ناوړه بشری وضعیت په دی هیواد کې روان بحران جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داس حال کې خپل غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړی کوي چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایی حریم د پاکستان د مکرر تیری له امله امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لاسوهنو او څرګندو تیریو د افغانستان حکومت په تنګ کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبرتیا کې دا نه دی ویل شوی چې د امنیت شورا غړي به سبا په خپله ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه په بحث کې له پاکستانه د افغانستان د حکومت پر شکایت خبرې وکړي کنه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 3 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفا 2.9 او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د FM 5.5 اوریدل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو ډیموکراټیک ټولنه وایي حکومت دی د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي لپاره ټول امنیتي او ملکی ارګانونه له جاسوسانو پاک کړي. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ډیموکراټیک ټولنه وایي چې که حکومت په ټولو دولتي ادارو په تیره په امنیتي او کشفي ارګانونو کې د 15 ستون یا جاسوسانو د تصفیه کولو لپاره اقدام ونه کړي، په راتلونکي کې به د وضعیت کنټرولول ګران شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ډیموکراټیک ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې دغو جاسوسانو هیواد ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي.
این ستون پنجمه که ریشه دوانده مثل سرطان در تمام
پنزم ستون چه در سرطان پا چیری پا طول ارگانونو که رخیز غلاولی کولیشی چه پا بش بڑی امانتداری سره یو پروگرام عملی کری او موگی پر ولانده هیچ هم نشو کولی. دولت باید کشفی او امنیتی ارگانونا در بحرانیانو چه خطصفیه کری.
پنزم ستون هاگه تاویل کیگی چه در ملی گاتو پر زد بحرانیانو تجاسوسی کوی. خاغلی رنجبر د پاکستان ورسته ولاسوهنه ته هم اشاره وکړه، ویل چې دغه هیواد ټول نړیوال اصول تر پښو لاندې کړی دی. په ورته وخت کې په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې استازي اصغر بنگل پاکستان د افغانستان او نړۍ دښمن وباله او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د دغه هیواد پر وړاندې اقدام وکړي. دی وایي افغانان باید د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې یو موټی شي. د پاکستان لاسوهنې او په هیواد کې د نورو هیوادونو د جاسوسانو شتون هغه ستونزه ده چې مدني ټولنې پرې ډېر ځله انتقادونه کړي دي. افغان سیاستوال او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په دولتي ادارو کې د پنځم ستون موجودیت خطرناک بللی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي هڅې کوي چې دولتي ارګانونه له جاسوسانو پاک کړي. د حقوق پوهانو د ډیموکراتیک ټولنې دغه غوښتنه مو له افغان چارواکو سره شریکه کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
که په ځانګړې توګه واضح شي چې احمد دی که محمود او په کومه اداره کې دی، سند دې وړاندې کړي، موږ یې پر وړاندې اقدام کوو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع رد کړه.
امکان نداره که یک کسی در اردو باشه و او ستوری پنج باشه.
امکان نلری چه سوگ ده پنزم ستون سخوی نور هوادونو تا دی کارو کری اردو که دی هم دنده ولری او پیجندل شوی دی هموی دا هیچ امکان نلری.
خاغل وزیری داد ورکوی چه ملی اردو تا ده جلب و جذب شرط جدی شوی او داو طلب ده دا کاره پیجندگلوی وروس تا پدا غولیکو که شاملی گی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی چې په دغه غونډه کې حاضر و له دولتي مسؤلینو هیله وکړه چې د پاکستان د لاسوهنو او د هیواد د راتلونکي په اړه د ښه فکر وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې وسلوال طالبان او د داعش وسلواله ډله خپلو کې مخالفت نه لري، بلکې ډېرې نږدې اړیکې هم سره پالي. حنیف اتمر وایي هغه کسان چې فکر کوي داعش له طالبانو سره دښمني لري یا طالبان له داعش سره جنګیږي، دا یو ناسم فکر دی. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په یو رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر دا نظر چې داعش او طالبان په خپلو کې دښمني لري او مخالف دي غلط بللی دی. هغه ویلي د داعش هیڅ غړی له سوریه یا عراق افغانستان ته نه دی تللی. د هغه په وینا د پاکستان تحریک طالبان او د ازبکستان اسلامی نهضت د داعش په نوم خپل فعالیت ته نوی شکل ورکړی، یعنی پخوانی خلک په نوی نوم کار کوي. هغوی شاید په خپلو کې نښتې وکړي خو د اشرف غنی د حکومت پر ضد ګډ جنګیږي. محمد حنیف اتمر زیاته کړه چې د هند، روسیې، متحدو ایالاتو او نورو قدرتونو چې په نړیوالو کړندارو کې مهم رول لري راتلونکي غونډه به د افغانستان د وضعیت د بې ثباتۍ او خرابۍ پر څرنګوالي وي. د هند حکومت مخکې له افغانستان سره د هلیکوپټرو مرسته کړې ده. ښاغلی اتمر د ټایمز آف انډیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هند له حکومته یې نورې څه ډول مرستې غوښتي وویل، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل تر ټولو مهم هدف دی. هغه ویلي، موږ د مبارزې لپاره خپل توان او خپله علاقه د څرګنده کړی ده، او هغه دشمن چې موږ نن ورسره مخامخ یو تر هغه دشمن درې برابر ستر دی چې له 2009 تر 2014 کال ورسره جنګیدو. اتمر ویلي، هغه مهال لشترژه یو نیم لک نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، او د افغانستان لمنتی ځواکونو سره یې مرسته کوله، خو اوس د بهرنیو قواوو شمیر ډیر کم شوی دی. اتمر ویلي، زموږ امنیتي ځواکونه زیاتو تجهیزاتو، وسلو او امکاناتو ته اړتیا لري، او موږ د دې اړتیا د بشپړولو لپاره له امریکا او خپل مهم ستراتیژیک شریک هند څخه مرسته غواړو، خو د دې خبرو جزئیات به له عمومي بحثونو لرې ساتو. ښاغلی اتمر ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د 15 کاله مخکې په پرتله ډیر خراب شوی دی. د اتمر په وینا، په افغانستان کې اوس د یوې منځوي ډلې یا خال تروریستي حملو خبره نه ده، بلکې یو خشونتګر مثلث فعالیت کوي چې له تشدد، جرمي اقتصاد او له تروریستي ډلو د حکومتونو ملاتړ جوړ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار په وینا، د تشدد دا درې اړخونه د افغانستان حکومت ته خنډ جوړوي. دا هیواد د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدل کړی، او د مخدرو موادو د قاچاق پیسو د تروریزم د تمویل سرچینې پراخي کړي دي. حنیف اتمر ویلي، هغو طالبانو چې پاکستان یې ملاتړ کوي، لشکر طیبه، جیش محمد او د ختیځ ترکستان ډلې ته چې هند او چین ته یې ګواښ پیش کړی، ځای ورکړی دی. له دې امله د اتمر په باور د چین او روسیې دا طرحه چې د داعش پر ضد له طالبانو کار واخیستل سي ناکامه ده. حنیف اتمر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د چین حکومت څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړه، او له قطره د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی چین ته ولاړ. روسیه هم په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو خبرې کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته یې اندېښنې پیدا کړې دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځر کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دي نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سرکونو د نشټوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستان چارواکي وایي چې په 1969 کال کې به د یاد ولایت ګڼو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سرکونو د غځولو او جوړولو چارې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له روحلان وري ناورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي په 1300 کالو کې په ټول هیواد کې ګڼ سرکونه او نور زیاتې ټولګټې پروژې جوړې شوې چې ورسره د هغو سیمو اوسیدونکو ته یو څه اسانتیاوې برابرې شوې، خو په نورستان کې د سرکونو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د غربي نورستان د منډول یو تن اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته په خپل سیمه کې د سرک د نشټوالي په اړه وویل.
هغه قومونه کوم چې مریض پیدا شي هغه دوه لرګي په سر تړي، هغه څلور کسان اوسېد، همغسې بیا خپل کلینیک ته رسي او ډېر په مشکلاتونو سره مخ دي. مشکلات په همغسې حل کېږي. ډېر ناروغان چې سخت ناروغان یا هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري چې راځي نو په لاره کې زیاتره له منځه ځي.
د واما ولسوالۍ اوسېدونکي نادیه وایي سرکونه یې دومره خراب دي چې اکثره میندې او نور ناروغان ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې ساور کوي.
زمانم نادیه فیضان نورستانی د واما ولسوالۍ د ولایت نورستان اوسېدونکې. دا خو به ډېر غټ مشکل دی سرکونه، خو خوشبختانه چې دا نوی والیم راغل دی لږ د سرکونو سهولت هم لیدلی دی. خپل خویندې چې د کندیش او د برګمټان راغل دي، دوی ډېر په ستونزو، نیمځه کې پیاده، نیمځه کې موټر کې، نیمځه کې بیا د وی دماغ لکه په قچر او په دی باندې راځي، ډېر غټ مشکل لري. او زموږ اکثر میندې د ماشومانو د زر نه رسېدو د اسپیتال ته داغې کبل مړ کې.
دوی وای په ټول نورستان کې خلک د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه ستونزې ګالي، خو تر اوسه مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو د دوی دغه مهم ستونزې ته پام نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سرکونو د جوړولو چارې پیل شي چې ورسره به د خلکو مشکلات حل شي.
دا د کوردر تین سرک تقریبا درې هفتې وروسته سره ازادي نهایي کېږي، او د دې په څنګ کې د داخلي ښار سرک دی چې هغه پروسه افتتاح شوې خو عملا کار به اوس وشي، ځکه ژمی په نږدې وخت کې افتتاح شو، نور کار یې بند شو. 6 کیلومتره کلیوالي سرکونه دي. څه کال تقریبا نورستان کې ریکارډ پروژې دي. ریکارډ
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی ولایت دی چې زیاتې درې لري، او د همدغو درو او غرونو لودو لامله ورته تر اوسه سرکونه نه دی غزیدلی، او همدا وجه ده چې ټول سیمې له مرکز پارونه او نور ولسوالیو څخه جلا پرتې دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اورېدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، 8 9 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې فرهنګیانو او لیکوالو د نوموړي د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه وکړه. علامه رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري چې 9 دغه په ژوند او 13 نور لمړینې وروسته چاپ شوي او 30 نور لا هم ناچاپه پاتې دي. د سیمینار ته په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
هیواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپیژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د 2 ورځو لپاره جوړ شوی و، د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې سبب. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو د نړۍ د فرهنګ د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته وپیژندل شي، دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده. دا په نویو نسلونو پورې اړه لري، کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناسو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د ده آثار دي، او د ده آثار واقعا علمي آثار دي، درانه آثار دي، پاخه آثار دي. نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي. دا آثار یې نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي، سوچ دي ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ، او لمړینې وروسته یې لسګونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري چې 40 د نوموړي په ژوند کې دیش نوري تر مړینې وروسته چاپ شوي، او 40 نور آثار یې لا هم ناچاپه پاتې دي.
په څه زیار دي د تحقیق غوټې کړې، اخلاص یې ستر محقق وې، په رښتیا ته چیرې ولاړې؟ د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو، سو د شعر سیمه تبا ته چیرې ولاړې؟
دوستانو په همدې ریپورت سره رسیدو دونیمو بجو ته باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی په راډیو سربیرا زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آزادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته ورشئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د دغه هیواد د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې بنبستل رسیدلي حالت د وتلو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. د چین د حکومت د امنیت او تروریزم ضد ګډ کمیسیون مشر چینګ ګوپینګ وایي هیواد یې باید د افغانستان حالات له نږدې وڅاري. هغه ویلي موږ باید دا چې افغانستان د تروریستي او افراطي ډلو لپاره په خوندي ځای بدلیږي له نږدې وګورو، ځکه داسې ستر پرمختګ به د چین شمال لویدیځو پولو ته جدي امنیتي خطر پیښ کړي. د امریکا د سنا دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترجمانانو او نورو هغو افغانانو ته چې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی او خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی، د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام ایسایوي به بیا پیل کړي. د امریکایي سناتوري ویلي هم دا یو اخلاقي ضرورت دی چې کانګرس په بیړني ډول دغه غلطي اصلاح کړي چې د دې پروګرام لپاره کافي ویزې نشته. په هند کې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوریزه سیالي روانه ده. دغه سیالي د ماپښین په یوه بجه پیل شوه او په چا افغانستان وګټله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره نن په مسکو کې ګوري. د پوتین ویندوی ویلي دواړه به په ډیرو مهمو مسلو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشره پارک ګیون هې په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي څو چې ایراني عسکر او پوځي سلاحکاران په سوریه کې وي، په سوریه کې سوله نشي ټینګېدلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وسم راسو یو بل رپورټ ته په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان د پنځشنبه په ورځ د خبرې ته اشاره کړې چې په سوریه کې به د داعش پر ضد د جګړې په خاطر د امریکا نظامی حضور پراخ او د اوږدې مودې لپاره وغسیږي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په سوریه کې به تر هغه وخت سوله نه وي چې ایران هلته ځواکونه او سلاحکاران ولري. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر ناورو چې په استودیو کې ده.
مننه انت صاحب. اورو چې د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل د پنځشنبه په ورځ سناتورانو ته ویلي چې دای به نورو پلو ځواکونو ته اړتیا لري چې داعش ته د ماتې ورکولو وروسته په رقه ښار کې ثبات وساتي. د ویلي چې امریکایي ځواکونه تر جګړې ختمېدو سم دستي وروسته نسی وتلای، ځکه سوریانو ته به اړتیا وي چې داعش پر شا تمبولي وساتي او ځای خلکو ته واک په سوله ییزه توګه وسپارل سي. د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د ووټل خبرې په داسې حال کې دي چې په دې توی کې یو څو سو امریکایي پوځیان په سوریه کې وګمارل سول. یو شمیر پوځي رنجر د سوریه شمال ته د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې د ثبات ساتلو لپاره وګمارل سول. وتل سناتورانو ته دا هم ویل چې امریکا غواړي له ترکیه سره پر هغه موضوع مسایل حل کړي چې لمخې به یې امریکا په رقه کې د داعش پر ضد د امریکا په ملاتړ سوری کردان وکاروي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په سوریه کې به تر هغه وخت سوله نه وي چې ایران هلته ځواکونه او سلاحکاران ولري. د نتنیاهو دفتر د پوتین تر کتنې وروسته یو ویډیو او بیان خپاره کړل. په مسکو کې د کتنې پر مهال پوتین د اسرائیل هغه اندېښنې تاریخ تیری وبللې او وی ویل چې دا اندېښنې د پنځمې پیړۍ پر مهال د اسرائیل پر ضد د پخواني پاریس د دښمنۍ پر اساس دي. دا هغه خبره ده چې نتنیاهو د خپلې هغې خبرې په ملاتړ کړی و چې ایران یې هیواد ته تهدید دی. نتنیاهو همداراز په خپل بیان کې ویلي دی وای ما د سوریه په اړه روښانه کړه چې اسرائیل په سوریه کې موافقې پر ضد نه دی، خو موږ د داسې موافقې پر ضد یو چې له مخې به یې په سوریه کې د ایران نظامي او د هغوی د لاسپوڅو حضور وي. ایران په منځني ختیځ کې د اسرائیل ایل نه یوازې علني دښمن دی بلکې د سوریې په جګړه کې د بشار اسد کلک متحد هم دی. تهران اسد ته نظامي سلاکاران او جنگیالي ورکړي چې ډیری یې په دغه جګړه کې وژل سوي دي. د ایران په ملاتړ د لبنان د شیعه حزب الله جنگیالي هم له اسد سره هم ملاتړ کوي. اسرائیل او امریکا دواړه حزب الله د ایران لاسپوڅي او یوې تروریستي ډله بولي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جکپوری امنیتی چارواکی د چین د لویدیز شینجن ایالت بیلتون پال د چین د امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ بولي. پیکینګ له پخوا راهیسې ویلي چې د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ د غورځنګ په نوم یوغور اسلام پالو لورانکارو فعالیتونو سره لاس گریوان دی. د چین دی امنیتی مقام د سرګندولو جزئیات له احمد تکل نامرو.
د تروریزم پر ضد د چین د دولتي کمشنر چینګ ګوپینګ له قوله پر ورکړل شوی راپورونو کې ویل شوی چې نوموړی وایي په شینجن ایالت کې د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ غورځنګ د چین ملي امنیت، ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د چین دا جګپوړی دولتي مقام دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې په یوه ویډیو کې چې ظاهرا داعش ډلې خپره کړې، اویغور بیلتونپال په عراق کې په یو کمپ کې د پوځي روزنې په حال کې ښودل شوي. دا وسلوال ژمنه کوي چې خپل بیرغ به په چین کې ورپوي. دوی وایي چې په چین کې به د وینو ویلې وبیي. د چین په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او د هان چینایي ټبرو وګړو ترمنځ د وروستیو څو کلونو په جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین د حاکم کمونست ګوند لپاره د دې سیمې اهمیت ته په پام سره ولسمشر ژی جین پینګ نن د پارلمان د کلنۍ غونډې په څنډه کې د سینکیانګ ایالت له پلاوي سره وکتل. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا په دې غونډه کې د ولسمشر ژی د ګډون خبر خپور کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. چین اندېښنه لري چې د عراق او سوریې په جګړه کې ګډونوال اویغور جنگیالي ښایي د جنوب ختیځې آسیا او ترکیې له لارې په غیر قانوني ډول تګ راتګ وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي په سینکیانګ ایالت کې ناامنۍ تر ډېره د چین د دولتي پالیسیو په وړاندې د دې سیمې د خلکو غبرګون دی. حتی ځینې څارونکي د یوې منسجمې او اغېزمنې ډلې په توګه د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ د غورځنګ یا ETIM په موجودیت کې شک لري. د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د چین دولتي کمشنر ښاغلی چنګ وایي چې د هیواد باید په دقت سره څیړنه وکړي چې افغانستان د افراطي تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل نشي، او که داسې وي نو د چین په وینا دا به د چین د شمال لویدیځ سرحد لپاره ډیر لوی ګواښ وي.
دوستانو، و موریدل چې جګپوړي امنیتي چارواکي د چین د لویدیز شینجان ایالت بیلتونپال د چین امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د فراه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. په اړه یې له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. د فراه ولایت د خزو چارو ریاست کوبرا اعظم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ډیرو هڅو سره سره بیا هم په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د هغې په خبره سږ کال 1 د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوي، په داسې حال کې چې تیر کال دغه کچه 1 پیښو ته رسېدله. د هغې په خبره دغو پیښو د زیاتوالي لاملونه ناوړه رواجونه او همداشان بېوزدي ده چې باید د ټولنې څخه یې لمنه ټوله شي.
روی هم رفته بر ریاست امور زنان در طی همین سال تقریبا 167 قضیه ثبت شده.
پټولج دول په فرا ولایت کې سرچ کال د شوز په وړاندې 108 پیته د تاوتریخوالی پیش ثبت شوی چې په هغو کې قتل، طلاق، ځانوژنه او د نفقه نه ورکړه شامل ده. دا تاوتریخوالی له بده مرغه تیر کال په پرتله لوړ دی چې لاملونه یې بیکاري، بېوزلي او په ټولنه کې ناسم رواجونه دي. په همدې حال کې په فرا ولایت کې د شوز فعالان بیا وایي تر څو چې د شوز د حقونو د ورکړې لپاره عملي ګامونه وانخیستل شي د ماش د اتم په څیر د ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. بلقیس روشن په فرا ولایت کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي چې په کار تر څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کوټلي او عملي ګامونه واخیستل شي، که نه نو د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی به لا هم پسې ډېر شي. د هغې په خبره دې کار لپاره باید د ټولنې ټول وګړي له یو بل سره لاس یو کړي.
که قدم در راستای تحقق خواسته های کودان نتانسته بهش برسن، ما برسیم، ما تلاش کنیم. نه اینکه فقط روز که رسید 8 مارس باشه یا هر روز دیگه باشه برگزار کنیم، بعد در تاق بالا بمانه میشه بگوی باشه یک سال دیگه خب بیرم هستیم.
کسان په تیر کال کې په فرا ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی، خو له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې دغه ولایت د ټولو اداراتو 22% کارکوونکي ښځینه دي. د یادونې وړ ده چې هر کال په فرا ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. اړوند کارپوهان وایي دغه تاوتریخوالی د کمولو لپاره باید کورنۍ او د ټولنې نور مخکښ کسان سره یو موټی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو مخکې له دینه چې د ازادي یو اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په تورخم کې د دروازې دواړو لورو ته لا هم په زرګونو لوی موټرې له مالونو ډکې ولاړې دي. د لویو موټرو چلوونکي وایي د موټرو دریدو له امله ورځ په ورځ د دوی تاوان څو چنده لوړېږي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورت کې اورو. ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
پوره درې اونۍ پوره شوې چې د تورخم دروازه د لویو باروړونکو موټرو پر مخ بنده ده او د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونو لویې موټرې له بار څخه ډکې ولاړې دي. د لویو باروړونکو موټرو چلوونکي وایي د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو غاړو ته په لویو موټرو کې بار مالونه خراب شوي او د زرګونو موټروانانو کارونه په ټپه ولاړ دي.
غټ یو مشکل دی زموږ دپاره چې کمې خرچې دي، کمې روپۍ دي، هغه هم ټولې وخوړلې. اوس په دغه انتظار باندې لکه هر سړی وایي نن خلاصېږي او سبا خلاصېږي. مونږ ته یو داسې یو لاره معلومه شوې وای چېره دا موټر هم بزه پرېږدي وای چې تللي وای، یوې خواته یو مشکل مونږ ته حل شوی وای.
پته یې نه لګي چې دا لاره به کله خلاصېږي. مونږ یوازې زر روپۍ تاوان دی، مالوالاګانو ته هم تاوان دی، دولت ته ټولو ته دغه کاټنې وګوره نرم بار کړي. اوس دومره څه حل نه راوځي چې مونږ ته لاره وښیو چې یا کېږي یا نه کېږي.
نسم ورځ ده او دلته ولاړ یو ډېر زرهو گاڑی ولاړ دی، دفعه ولاړ دی، غفه ولاړ دی، او دا نار مونږ بار کړی دی او دا ټول نار خراب شو. دې بس رزلټ راوځي او دا بس کېږي. مونږ تاسو لکه غو کې چې تک سب مونږ یو وسیتره پیدا کړي او سره هغه جوړ کړي چې دا گاڑی خپل ووري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تورخم دروازې د بندښت له امله په هیواد کې پر توکو کوم منفي اغېز نه دی پرېوتی، خو د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو هیوادونو ته زیان رسیږي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي د تورخم ترانزیتي لارې د بندېدو له امله هر ورځ په اوسط ډول 15 میلیون افغاني حکومتي ادارو ته زیان رسیږي.
کوم معلومات چې زموږ سره شریک شوي وو، په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې په ننګرهار کې د تورخم له لارې سوداګرو ته چې کوم دوی لیږد رالیږد کوو، 15 میلیون افغانۍ زموږ حکومتي ادارو ته یوازې زیان رسېدلی و. خو یو موضوع هغه ستونزې او هغه زیانونه چې پخوا وختونو کې موږ ته وختل په وروستیو کې د دوی مخنیوی شوی دی، ځکه زموږ سوداګریزې اړیکې له نورو هیوادونو سره، چین، تاجکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو سره برابرې شوي.
بلخوا د لویو باروړونکو موټرو د اتحادیې غړی محمد زمان احمد زی وایي کوم تاوان چې د تورخم دروازې د بندښت له امله افغان لوري سوداګرو او حکومتي ادارو ته رسیږي، د دې په دوه چنده زیات تاوان پاکستان ته وړي.
دغه ضربه د موټرانو کومه ضربه ده؟ پاکستان ته لمونږ د افغانستان له حکومت نه پاکستان ته ضربه ډېره ده. کسل میلیونه د مونږ حکومت ته صدمه رسیږي، نو 200 میلیونه پاکستان ته هم صدمه رسیږي. اوس بزرها ولارې د مونږ بونډ رنه دی غاړه می ساری دي، هغه غاړه می ساری دي. دیو ته باید زر تر زر اجازه پاکستان حکومت اجازه دی ته ورکی. کسل میلیونه مونږ ته تاوان درنو، 200 میلیونه هغه ته تاوان رسیږي.
د تیرو دریو هفتو په جریان کې د تورخم تړل شوی دروازه یوازې د دوو ورځو لپاره د هغو مسافرو پر مخ خلاصه شوی کوم چې د قانوني اسنادو سره په پاکستان کې بند پاتې وو، خو تر اوسه لوی موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړل شوی او دواړو خواوو ته له توکو بار د ډکو موټرو قطارونه ولاړ دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو ته خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د ظلم استاسو دوستانو تر ډیره هغه پیغامونه راخیستي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله د غندلو په اړه دي. په دې حمله کې زموږ ډیر هیوادوال وژل شوي یا ټپیان دي. غواړم په دې خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ لومړی استاسو د خواخوږي اړیکې او پیغامونه دلته په ګډه سره وورو، بیا به د دفاع وزارت یو مسؤل خبرې هم په ګډه وورو.
سلام علیکم. ټنیوال پکتیا چمکنیو ته پرون دی کابل پیښه زما لپاره بیل خصوص د افغانانو لپاره ډېر اصله بګنمون کې وه. الله پاک دې زموږ په هیواد نور رحم وکړي. د څه حال روان ده، د څه حلونه دي؟ زه دې ته حیران یم چې زموږ مشران ولې دومره سخته ناغېړي کوي، ولې په کابل کې دومره حکومت سار ده، دومره چارواکي سار دي، ولې دې څونه پر مخ نه نیولې کېږي؟ د ستونزه څه شی ده؟ لامل یې څه شی ده؟ حیران کړی یو. او دا زموږ مشران مشران دي، کاشکې که پخوانی مشران ژوندي وای نو نن به زموږ دا حال نه و. نو څه حال روان ده؟ هیله لرم چې زموږ مشران چارواکو ته داسې دنده، داسې وظیفه ورکړي چې ځي په ځي یو کس بې ځایه او بې اسناده ترې تېر نه شي، ترې لاړ نه شي. هیله لرم چې داسې وکړي. وسلام به اختیار.
بله، السلام علیکم. زه جانداد د فرزې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا پرونۍ حمله د سردار محمد داود خان پر روغتون ډېره په شدت سره غندم او الله دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د زخمیانو ته شفا ورکړي. دا حمله د افغانستان په حکومت حمله نه ده، بلکې دا حمله د افغانستان په ولس ظلم او ستم دی. دا څلوېښت کاله د افغانستان ولس رنګا رنګ ظلمونه او وژنې او ناخوالې تېرې کړې، خو ټول او عمده عامل یې د دې ناخوالو د افغانستان چارواکي دي. دا ځکه چې دوی ټول خپل په ودانۍ کې بر اثر ناست او انتظار کوي چې کوم خانه رتبه واخلم او کوم خانه ډالر لاسته راوړم. ولې د خپل د ولس او د خاورې دفاع نه کوي؟ افسوس، د افغانستان خوار او مظلوم ولس په رنګارنګ ظلمونو تباه او برباد شول. وسلام.
سلام علیکم. تاج محمد نورزی ما د دوبۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ټلیفون پر لیکه تر ټولو مخکې خو د دغه نننۍ غنیزې چې په کابل کې رامنځته شوې ده او د شهید سردار محمد داود خان پر شفاخانه باندې کومه حمله شوې ده، دا په زه ټوټکو غندمه او الله پاک دې دغه ټپیانو ته شفا ورکړي او دغه شهیدان دې خدای پاک جنت فردوس ځای کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو د نشریات د نړیره مننه. از د نګرار نه خبرې کوم. د زرد عبد الله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه داخله لرم چې زر در در دې دا بدل د پاکستان نه بدلته باندې واخلې او یادې صفا ورکړي. یاري چې پاور کې او یاري دا بدل زر تر زر واخلې په هغه ځای کې دی ورته د ماکی وږي چې ډېره ګڼه ګونه یو دلته جوش ورګي یال د شرم نکی.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د کابل د شهید داود خان پر په د روغتون پر په شخص کوم چې نو شهیدانو ته د جنت پر په صورتون کې الله جل جلاله خو ته بیان ته د اجل شفا غوښتن کې کسانو چې دمال کړی دا ورته د هغه دوه خوشتن کې چې آزاد دي ستر کړی او خدای پاک یې هغه دوه خ کې وای چې هر څه د عمل کړی دا نور نو د شایسته وخت نه ځای کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلر اور جوړه خې تکرار قرار ده د صدام د غزنی کرا باغولو سوالای نه خبرې در سره کومه. بلچ اشرف غنی دغه چا په بستر په کسانو په خنه وکړي او دا دغه خلک هغه چې زکه چې ټول خلک مظلوم وای، دا ټول خلک اندغه په باور باشه. بلچ اشرف غنی عبد الله دې په خنه وکړي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مې د دې خبره کړه الکه چې تاسو هم وویل چې د دې پېښاملین باید سزا وویني او پرې اړه تحقیقات وسی. نو په همدې تړاو مې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې وکړې او د پېښې د عاملینو د سزا په اړه مې پوښتلې ده. ښاغلی وزیری راته وویل
دلته یو کمیسیون جوړ شوی دی. د کمیسیون پر راس کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هلته دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی. تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسېدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ به ټول نتایج یا کمیسیون اعلانې دی د تاسو سره هم شریک کړو او هغه نتایجو په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي.
افغانستان کې تاسو شاید چې نور هم ورته پیښ شوی دی او بیا لیدل شوی چې ډېر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره یا کسان چې مثال په دې برخه کې مسول ګڼل شوی دی په دې وروستۍ پیښې سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند به مو څه وي؟
اصلا خبره داسې ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي تاسو باور وکړئ چې هغه بې جزا نه نه پاتې کېږي. هغه حتماً څارنوالۍ ته معرف کېږي او د هغې لخوا نه هغوی ته به سزا ورکول کېږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی. موږ په سکونو دوسیې لرو قضیې لرو په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی کوم غفلت یې کړی دی نظر په هماغه د ده په هغه ګناه باندې جزا ورته ورکړل شوې ده. جزا ورته تعینه شوې ده. څارنوالي او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چېرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړی وي او یا مثلا به ورسره لاس ولري د اشتبار لاندې راشي تاسو باور وکړئ چې هغه څارنوالي ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په برید کوونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل شوی دی. ستاسې لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه ستایې بهرنیان پکې شامل دي که نه؟
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي چې یو ډله هم دا د ازبکستان چې په نامه باندې د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي. افغانستان کې زموږ مخالفینو سره یو فعال ډله ده. خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسیون وښيي. کمیسیون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو او څنګه یې دا بریف کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسیون اعلان کړي. کمیسیون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. په یو شی چې زه ویلی شم هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شته دی موجوده ده.
داسې یو احتمال وینئ چې کېدای شي پکې
دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي. خو اوس زه دا نشم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و تر ویل لاندې وقفې وروسته به ساسو نور پیغامونه هم خبره کو او ریډیو ته را سره پاتې سي.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي. مظلومان شهیدانې دي یا بنجان کېږي باید دغه مخنیوی وشي. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په د میوان ولسوالۍ کې نه وي. وسلام.
زه چې لاوی سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي. پیسې وځي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده. پیسې ورباندې راوتلې دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي. هغه شخصي جوابونه ته تللي.
السلام علیکم.
جرادی آزادی و ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ایران له کیران خبرې کوم. د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلاندی ولسوالۍ د شونکی د کلی اوسیدونکی یم. اجوتک اول مې د غزنی ولایت له والي صاحب شه دا غوښتنه ده. دویم دی امیر روغتیا له رئیس څخه د ګیلاندی ولسوالۍ هغه پخوانی په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک سي د مجاهد پخوا په وخت کې جوړ شوی ده. نو اوس موږ د ډاکترانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده. په دا 15 کاله کې کار نه دی شوی. او دویم هغه ډاکتر چې راځي سار تن نه لس بجې راځي په خپلو سترګو لیدلی حال زه درته وایم. په 12 بجې دي د شپې له خوا خو نه یو بعد له ماشکینې هم نه وي. نو کوم هغه متخصص ډاکتر هم نشته کې او هغه دوا ورته کلینیک ته راځي هغه هم خلکو ته په سمه توګه نه دي رسېدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب شه او د سیان روغتیال رئیس شه ده. باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 100,000 نفر نفوس لري او په څلورګارې پرته ولسوالۍ ده. نو باید یعنې روغتیال رئیس باید نو مشکلات ال کې ځکه د غزنی په 300 وایدو ولسوالۍ 300 ولسوالۍ یا وایدونه لري. ګیلان پسترین ولسوالۍ ده. له هر نظره نو زیبله ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه کوي. که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زه رښوان یم احمد لام نیزم ورور جان ده. د بازار کې د عسکر نه ډېر څنګه یو ما مټران چې ورور جان شایسته مټران نه مټران ځغ نور ته کې کزاله مټران ډېر دې په ځابه ډېر څه په ځابه ما چې موږ دې هم په تکلیف کې درو شو نه موږ نو خدای غریبان یو کنه نو ودی موږ د چا تکلیف ورکو خو دې موږ ډېر په ځابه و سلام خدای په نام.
السلام علیکم. دا د جړی په ولسوالۍ کې د دالی د ډاکټر کاله باندې دا نور ځایونه چې دي په وطنو کې دا واکسین د کوچنیانو لپاره کورو ته وړي. خو دغه د ژړې د ولسوالۍ واکسین والا چې دي کورو ته نه وړي. دا کوچنیان که چیرې د غشې د غالي ډمبر په غاړه کې که چیرې داسې شي چې نه شي واکسین اول زموږ خپل کوچنیان دي چې نه واکسین یې نه دي راغلي. په نورو منچکو کې په سرایو ګرځي دروازو ته ورځي. دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. السلام علیکم. مانو مه مسلہ سنجن ولسوالی څخه غره کومه لازمه ده سنجن لوی لار بند ده. دغه چې حکومت یې را پام لره نو وتی تر موږ بار دی راځي چې موږ خلک ډیر په تسلیث دي.
سلام علیکم. یا تعالی کوم نه دا زاده رادیو ټول کارکونکو ریډینګ ته سلامونه وړاندې کوم. او پس سلام می ډاکټر صاحب سره غونډه ته دا پیغام ده و چې کله ملک زراعتي شي وروسته باید صنعتي شي. نو هله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ټول ترجیح باید زراعت ته ورکړي او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټول انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي او اوبه باید هغه داسې توچتي شي چې امکان ولري. د ځینو وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی نو یو د صحت په برخه کې دی او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی د چمنګي په پنجابیانو خرڅو په لږ څه ده او دوه درې میاشتې شتور د ساتلو نه وروسته بیرته خرڅي موږ باندې پاتې دي. څه ده نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي. لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته د ولسمشر د اجرایی د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر هرکلی کوو. ډېر خوشحاله چې نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کې ډېر پته مو چې دا کار وشي. نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی. ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کې 80% مشکل به ورک شي. هم به اداري فساد وشي. هم به تروریستانو ډلو کې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیموکراتیکي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کې او په قانون چوکاټ کې په اداري فساد کې په سلو کې انشاءالله امیدوار یم چې 80% به اون د رول وروبي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه د دستمشر نه ځانګړ وخت او ایزان کوم. ډېره مننه.
مننه دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم کولای سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ګیلې او شکایتونه راسره شریک کړئ. ازادي راډیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشن څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو